سلامونه ستړي بشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو موږ غاک لاسادې رادیو نه اوري او ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په لاندو صفو نسي وش پنځه مترو او د مخام شپږو د سار تر شپږو په منځني صفه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید خوندي وته لوړ شي. ریچارډ بینټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورت د نجونو د خوندي او د بندیدو د سره ورزو د تیرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوئیټر لیکلی دی چې دا بندیز د نه منلو دی او نه هم دا تصور وړ دی او له هم د ضرور زلو تیرېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونې خپلې هیلې لاسانه دی ورکړی. پرون پنځم بیدو جون دیر لسمه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو ضرورتي پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندیدو وروسته د 2022 کال په دسمبر کې نجونې له پوهنتونونو هم رای وګرځولې. بل پلو بیا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیې سفارت ویلي دی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو ضرورت یې له لاسه ورکړی دی. د افغانستان لپاره د برېټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنځم په پورز لیکلي دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دی چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنځم د جون دیارلسمه په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو سره ورځې پوره شوې وې. په مکې مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سګنی حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. له افغانستانه شاوخوا 1.5 زره کسانو د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی دي. سبا به حاجیان په عرفات کې روان شي. د لبنان حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي پرون په اسرائیل د بیپلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل. دا د غزې د جګړې له پیله تر اوسه پر اسرائیلو تر ټولو ستره حمله بلل شوې ده. په غزې کې د اسرائیلو حماس ترمنځ پروس کال د اکتوبر په 1 وروسته تر دې جګړه پیل شوه چې حماس د اسرائیلو دننه لږ تر لږه 2 لسوه تنه ووژل او تر 250 ډېر کسان یې برمته کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. حزب الله ویلي دي د خپل وژل شوی قومندان عبدالله غچ اخیستی. طالب عبدالله د سشنبه په ورځ وژل شو. د اسرائیل حکومت ویلي دی چې د حزب الله بریدونو ته به سخت ځواب ورکړي. اوکراین او روسیه تیر شپه پر یو بل د بیبلو ټالوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویل هوایي دفاعي په وو سیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي اولس بیبلو ټالوتکې نسخورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې اولس پالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي دوی شن کړي دي. تر اوسه د مرګ شوبې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د دوی ځواکونو اتاویا اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپووزمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکورې کړي. کریمیا ټاپووزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بېله کړه او خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبې نن په منشن کې د کوربا هوا جرمنی د ملي ټیم او اسکاټلند ترمنځ پیلېږي. د مسابقه د کابل په وخت د شپې 1:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د 4 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخیستي ده چې په شپږو ګروپونو کې وشل شوې دي. پایلو به د جولای 14 ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. په افغانستان کې د خزینه او کارکونکو د ټولو کارکونکو معاشونه تر 5000 راکته شوی دی. دغه کمیدو ته به د خزو همدارنګ د نړیوال سازمانونو پرګونونه راواخلو. په دې اړه باندې چې له افغانستان او پاکستان راستن په بخښنې سره له ایران او پاکستان راستن شوي کډوال په څه حالت کې دي او هغوی چې هلته لا پاتې دي په څه وضعیت کې دي وربشو پاکستان ته د دې کډوال خبرې کوو.
مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
دا چې د اختر مخې ته ولې مالونه قیمته کیږي دا کندهار دی اوسیدونکو خبرې وایي.
دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر هغه غاړم طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅوو وای بوځي د امان گنج ته د امان گنج ته موږ به ولې موږ څه بوځو الته گنج ته ورننځو پر څه باندې شلو دې شغانی راس غواړي
د مطالبه مشته ملتيان.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه بشنري دفتر د طالبانو د حکومت لوري د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمښت په پریکړه خبرګون خوتلي. دغه دفتر مطبوعاتي مسؤلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه بشنري کمشنر والکر ترک له قول لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړه د تاسو به ډکه او په ژوره توګه خپل سری ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې په رستیو کې په مکتوب کې د طالبانو د حکومت د مشر ملهي بت الله له قول لیکي چې په ټولو دولت تی بنسټونو کې د خزینه او کارکونکو میاشتنی تنخوا 15000 افغانۍ ټاکل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د طالبانو حق پریکړه چې لمخې په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنی تنخواوی تر ټولو ټیټی کچې ته راکته شوې غندلې ده. د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د دفتر وایاندی لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوه د خغلی ترک له قول لیکلی چې د طالبانو د پریکړه له تبيزه ډاکا او په ژوره توګه خپل سره ګام دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دی چې په کور د کینول شوی مرمنو کاری تجربه ته په کتو د هغوی میاشتنی تنخواوی کمول سخت توپیری چلند دی. په بیان کې د ولکر ترک له قول راغلی دی چې طالبانو په داسې حال کې د پریکړه کړې چې لوړاندې په افغانستان کې پر خوځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلی په 2021 میلادي کال کې واکته د طالبانو له رسیدو سره د غډلې ویلی و چې خزي کولای شي اړینو شرایطو ته په کتو بیرته کارونو تستنی شي خو په خبرې نږدې درې کال وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د خزینه ملکی کارکونکو د بیرته سنولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ښځو نجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي ځکه چې د په وینا د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لتیری یوی ونې رئیس په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې لمخې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو معاشونه چې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوی او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي 15000 افغانۍ ټاکل شوی. په دې لیک کې ویل شوی چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا صادر شوی خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه خزینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوی چې په کور ورته تنخوا ورکول کیږي او که د هغوی هم چې اوس مهال په دندو کې دي. په همدې حال کې اوشمیر خزینه خونکي وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده. په کابل کې د یو خونځي خونکي عائشی ازادي رادیو ته وویل چې د تنخواه کمښت بعد دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړې.
ماش قبل 12000 افغانۍ بود اما
مخکې مې تنخواه 2000 افغانۍ و. خو د نوي فرمان له مخې زموږ تنخواه 15000 افغانۍ ته راکته کړې. په دې تنخواه موږ هیڅ نشو کولای. قیمتي ډېره زیاته ده. د کورونو کرایې لوړې دي. مګلستون زو سره مخیو کپه دی پریکړه بیا کتنه وشي خدا
زمينه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
په کابل کې د خوځو د حقوقي او پاله چنه غواړي نومي په دی راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
د شزو پر وړاندې یو توپیری چلن بلل کیږي او طالبان خواړي چې په دې کړنو سره خځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنا ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کښېني او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري نارینه سرپرست نه لري د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کې نول شوې خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو ماشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 500 هیوادونو دی چې د جبري بې ځای شو کډوالو تر ټولو لوړ شمېر لري. یا سازمان په راپور کې ویلي دی چې څه باندې 6 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځای شوي دي چې ډېر شمېر په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي. ورزونه کاکړه ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بې ځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې د جبري بې ځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنځشنبه په ورځ د جون په 14 خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بې ځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بې ځای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د رواني بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکې له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5% یوازې د 500 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90% کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربه توپ د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو یا واکمنې دوه وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نور هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت کډوالې نویدې افضلی او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل
د امارت له راتګ څخه مخکې مشول حسین روان او امارین بعد مارشل پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجر لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره می درو سر ژوند دلته پر مخ بیولای. تو چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
دی دا ونی دا چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې لیران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه کړل شوی دی.
د لوی اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو تبې د ډېریدو په اړه اندېښنې زیاته شوې. یو شمېر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د دوی او د کورنۍ غړي چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي ډېره تبه، نرمي او د ملا درد لري او د غرس په نس ناستي هم اخته دي. ورزو د دغه ناروغۍ نورې نخیرخانې په دې راپور کې وره.
دا چې په افغانستان کې لوی اختر ته په ګوتو شمېر ورځې پاتې ورسره هم مهاله په بیلابیلو سیمو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو بازارونه جوړ شوي. خلک د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی میراجان چې قصاب دی ازادي راډیو ته وویل چې میرمن یې څو ورځې وړاندې د کانګو په تبه اخته شوي.
تقریبا سره خزمې له درې ورځو راهیسې ناروغه ده. کنه یې په ځان پورې نه ختی و. کله مو چې کنه ترې لری کړه سرخوګي ډېره شوه. وروسته مو ډاکټر ته بوتله او معاینات یې بشپړ شول.
مرزا خان هم د دې ناروغي د نخو نخانو په اړه وایي
اوله کې دا بدن وجود می درد کول، هم د سیدا ډوکی می درد کول، خپې او تبه را باندې راتلو، هم دا پزره باندې بوج راتلو.
په افغانستان کې د ساري ناروغي متخصصین کانګو یو خطرناک ناروغي بولی او ټینګار کوي چې خلک باید د لوی اختر سربیره هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال د خوندي تابه جامې وکاروي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
چې کله کوم مواشي یا څاروي هغه قرباني کوي یا ذبح کوي کچیر په خپل لاس کې زخم ولري یا په خپل جلد پخو کې نو کوشش وکړي چې په هغه قرباني ته ورنږدې نشي او هغه کسان چې هم دې په قرباني کې لګیاوي یا هغه حیوان ذبح کوي هغه به ځان سره عینه کې ماس پیشبند دستکش موزه باید ولري زموږ هغه دوستان چې هغه په خپل کورونو کې مواشي لري داخل د اتاقو کې او څاروي د پاشي کو او وکړو تر څو پورې چې د کانګو ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت روانه او نوي رسنیو ته په پیغام کې ویلي و چې د 2024 میلادي کال په پیل راهیسې په 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې او لامل یې د شپږو تنو مړ کېدل ثبت شوي. د طالبانو یاد وزارت زیاتوي چې سږ کال د 13 میاشتو په پرتله په وروستیو دو میاشتو کې د دې ناروغۍ پیښې 38% زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2023 کال کې د کانګو تبې تر 1200 ډېرې پیښې ثبت شوې وې چې شاوخوا 100 کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف آی او هم ویلي و چې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ لپاره د څارویو له لیږد د حلالولو سره په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سیشن بې په ورځ د جون په 22 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي و چې د کانګو تبې پیښې له څارویو څخه انسانانو ته خپرېږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. ډاکټران وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي یعنی ویروسي ناروغي ده چې د کنې د چیچلو له لارې څارویو او بیا انسانانو ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او اسهال د دې ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع اخلو. نن دویمه ورځ ده چې په برکسل کې د ناټو د 23 غړو هیوادونو دفاع وزیران راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څنګه د پوځي تړونو په رسمي ډول له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کولی شي. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې روسیې د تېرې شپې په ترڅ کې د اوکراین د لسګونو بیپلو الوتکو د نسکورېدو ادعا کړې. تفصیل احمد شیبر ناورو.
د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې پر هغه لارو چارو شخیشي چې دا تړون له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ وکړي. د ناتو غړي هیوادونه د یو ګروپ لاري چې مشي د امریکا متحده ایالاتونه کوي له اوکراین سره د ملاتړ د همشغي چاري مختوي. خو د جرمني اژانس په باور اوس د ناتو غړي هیوادونه پر دې غور کوي چې په څه ډول رسمي مسولیت په غاړه واخلي. د ناتو د 23 غړو هیوادو دفاع وزیران په داس وخت کې دا مسله څېړي چې تیر شپه هم اوکراین او روسیې پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایی دفاعي پوسمو کې د روسیې له لوري توغول شوی ولس بی پیلوټ الوتکې تسکوري کړی دي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیې ولس بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي دوی شند کړی دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو اته اویا اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وسمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکوري کړې دي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یې یو ځای کړه. په بروکسل کې نن تمه ده چې د ناتو دفاع وزیران پر داسې یوې طرحې خبرې وکړي چې څرنګه له اوکراین سره په امنیتي برخه کې مرستې کولی شي او څرنګه اوکراینیان روزلی شي. په دې برخه کې پر مساوده د ناتو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې موافقه وشوه. د ناتو عمومي منشي سلطنبرګ د پنځشنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل چې پر دې به هم خبري وشي چې څنګه ناتو خپل دفاعي ځواک نور پیاوړی کولای شي. د ناتو د دفاع وزیرانو دا غونډه د دې تړون تر سرمشيزه مخکې ورستی یوه ده. د ناتو سرمشيزه راتلونکو میاشت په واشنگتن کې جوړی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د پسونو بیل وړ شوی سره د شهر کال معمولا د اختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د څارویو بیل وړيږي، خو په دغه ولایت کې د پسونو خرڅونکي وچکالی بیا د قیمتونو د لوړېدو علت ښيي. تفصیل لسمی په دې راپور کې.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکو پکې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوی د خپل مالداری لپاره حیواني خوراکا په بیه واخلي چې لکبله مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
ګرانه وروره په دغه د پخواسي وو پر وچکالۍ نه وي پسونه په خپل خپل چاغېدل په خپل خپل به ګرځېد خلکو کرایي او مصرفونه نه پر کوله راتلل د لې خرڅېدل اوس وروره پسونه خاص غلې ته ولال دي یو پر سلس منې په څلور زره په پنځه زره څلور نیم زره موږ په خرو بیا راولو دا کم په شپېتو په اویا زره ست په دغه به موږ مشته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو نو په دغه ګراند نور خو څه نه بیا غواني اوس په هغه باید په کالدارو معنی څه ګراند په غوانو اس په ارزه کې نه کېږي په هغه کې امد دلیم تر په خوا یو ور په یم نه دی ګراند.
په کندهار کې د پسونو یو شمیر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي لامل د پسونو بیې ډېرې لوړې سوي او پلور یې هم کم سوی دی. د دوی په خبره د ګنج لیریوالی او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
معلومه چې سردار محمد دی د پراړه منځ په پنځه جش افغانۍ دی دا به بره موږ په چش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر اغاړو طالبانو پرېږدي موږ دا پسونه خرڅوو وای بوځي د امان ګنج ته د امان ګنج ته موږ به ولې نو سوچ بوځو الته ګنج ته ورننځو پر پسه باندې شلو جش افغانۍ رسه غواړي و مالته دوه یو کوټه ځای دی مشترکی په جای زره کالدار په جای زره غوانی یا په څلور زره غوانی د میاشترکی او د جای ځای چې موږ ولود راغ غنج پره تقریبا پر زرنج باندې مشته 300 400 غوانی مشته کرایه غواړي موږ مجبور یم څه چم وکړو کوم خوا وکړو بره بنا ګرانی ولینې سي جوړو
مانو حکیم دی رور څنګه بده ګران دی سي جواری ګران دی پروګرام نه په 500 غوانی من راځي په شپته غوانی چې افسر راځي سره دوی مشته وساتي بیرته بتاوم کی ګټ نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګول او مالداری ریاست مسولان بیا وای د وچکالۍ او د پسې د غوښې د زیاتې تقاضا لامل د پسونو بیې لوړې سوي دي. د دغه ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوي ده، خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې د قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالۍ ده په کندهار کې وچکالۍ ده. اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډېره سوې ده، ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي غوښې شیرین دي نو د خلکو تقاضا ورته ډېره سوې ده. نو پاره لار چې کپ کچا غې لار وي که په بل لار وي د پسونه دی موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند سي چې دي د پسونه کوه کېږي دي او قرارداد ځای دي ورکړ سي په د کچا غې لار چې بند سي پر یو پر نور لار باندې چې بند سي کې داسې دی موږ د پاکستان یو سره دی یو نه یو سره ډېر وښ سرحد لرو نو دا غ سره کې دل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکي وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنې ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي تر څو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندز ولایت کې ځوان د حسابداري د نوي سیستم په جوړولو سره په هیواد کې د ننو له هیواد بهر سره فنوتا سانتیا ورمنځته کړي. د دې سیستم جوړونکو وایي چې د حسابداري د دې نوي سیستم په کارول سره صرفان کولای شي په لند وخت کې د پیسو حواله اجرا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو ځوان د حسابداري د نوي سیستم په جوړولو سره صرفانو ته اسانتیا ورمنځته کړي دي. د دغه سیستم جوړونکو له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر د 3 کلونو په موده کې جوړ کړي او لامل یې د صرافی دودیزه چاره اسري سیستم ته بدله شوې ده. د دې سافټویر جوړونکو یو د ارفون شرکت مسول عبدالرحمن پوپلوای چې اوس مهال څه باندې زرتنه صرافان د صرافی له دې نوې سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پوری انسایټ انجینران لمون سره کار کوي، تر ډیر شو پوری مونږ ولایتونو نمائندگان لرو چې په هر ولایت کې نمائنده دي له صرافانو سره فزیکی همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لوی خوبی دا ده چې کله یو صرف سیستم لزن سره نصب کی صرف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پر کالکولیټر هم صرف ته ضرورت نشته چې سیستم له استفاده کوي. د صرف خزانه یا دخل خوندی دی، هر دقه کولای شي خپل دخل خزانه چک کی او هر دقه صرف کولای شي د وبلی نمائندګۍ یا مشتری سره حسابي وکړي. په دې خاطر چې هر معاملې په سیستم کې ثبتې او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټو توان خي.
د نموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وای د دې سیستم په وسیله صرافان کولای شي په لنډ وخت کې د خپل پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د ایگزیکټ سیستم همداوس تر زرو ډیر کارکونکو په افغانستان کې په اروپאי ملکونو کې او په خوشاته نور ملکونو کې همداوس فعال یوزران لري کارکونکو لري چې همداوس د ایگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمیر صرافان هم وایي چې د حسابداري له دې نوي سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري، نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډیر ښه سیستم دی، موږ خپله ډیر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغې نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډیر زیات ستړی وم، ستړی دی په خاطر هم چې الحمدلله مشتریان مو ډیر دي، د زیاتوالی د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نه شوه کولی. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زمونږ کارونه ډیر اسانتیاوې او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سرا فرهاد وای د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیک درا لیک بهر چټک شوی او پر دې سربیره دوی کولای شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده، یک سیستم یسته کې هم لازه
د حسابداري د دې نوي سیستم په کارولو سره زمون په معاملاتو کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سیستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډیر ډاډمن سیستم دی، مونږ ورڅخه راضی یو.
د حسابداري دغه سافټویر د جوړونکو د معلوماتو لمخه چې دوی د هیواد روغتیایي سیستم د مډرن کولو په هدف د هیلت په نوم د یو بل سافټویر پر جوړول هم کار روان کړی چې ډیر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیایي سکتور ته به وړاندې شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم وروره، په خیر جوړې کندهار د امانه خبرې کوم. اصل د پکیای مه نصیب لاته دران موږ هغه ماجر کې راغلی پاکستان څخه اوس دلته تذکرې چې موږ دغه جمع کړي دي، شپږ میاشتې وخت یې راکړی دی. شپږ میاشتې بعد یې تاسې بایومیټرک لپاره ټلیفون درته کیږي او موږ کومه کاروبار یا په کوم ځای کې موږ ته دنده راکول کیږي، یا په کارخانه کې یا په داسې بل ځای کې سیاره ته یې تذکرې ضرورت یې، نو موږ ته وایي ته به تذکرې راکوې. تذکره مو جوړیږي نه د بغلان وس لرونه چې بغلان ته لاړ شو، یا کریپسي ولګوو چې هلته طالبان چې کوم دي موږ سره امداد کوي، هغه امداد د کار زمینه مو نه برابرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضاد اللہ کم ہلمن اللہ تک ولسوالی زمینداور څخه دا پیغام پریږدم او زه د دې څخه خوشاله یم چې دې داسې یو ځانګړی شمېره لري او زموږ پیغام داسې تر مشرانو یا تر نورو خلکو پسې رسي. نو زما د طالبان څخه هیله او خواهش دا ده چې دوی باید موږ سره د بدیل په کښ کې همکاري وکړي، موږ ته کار منظم کړي، ځکه چې پر موږ کوکنار باندې کړي دي، بل کښ نشته، بیکاري ده، ټول روزګار یې کځبانان یې کنوري خو ټول بس موږ بیا کار وي، بل کار نشته، ځکه چې مخکې د کوکنارو کښ په موږ کری په هغه به کار په اخته وو، نو اوس هغه نشته. بیا دوی زموږ سره دا وعدې وکړلې چې تاسو دا کښ بند کړي، موږ د دوی په کول وکړه، دوی پر یو ور سره ولاړو، خو اوس نه بدیل شته، نه بل شته، نه بل شته، نه د بدیل تخن راته برابر کړي، نه بل شی راته راوړي. نو ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله او خواهش دی چې باید دوی موږ ته ښایسته تخمونه راوړي، هغه داسې یا زعفران دی یا انجه ده چې مثلا موږ ته ګټه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلال ما د ننګرهار ولایت څخه د انجینو په مکتب بندیزونه یو د هغه عواملو څخه دی چې زموږ په ټولنه کې به د علم او زده کړې او د پوهې ترلاسه کولو کچه کمه کړي. د انجینې چې دی په ټولنه کې او بیا خصوصا توګه په طبي بحثاتو کې د ملا د تیر حیثیت لري. که دوی زموږ او د نارینه سره یو ځای ونه درېږي، نو هیڅکله موږ پرمختګ نشو کوي، او که کوویم زموږ پرمختګ به نیمګړی وي. نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه، د سرپرست حکومت څخه دا هیله لرو چې د انجینو د مکتبونو دروازې پرانیزي او هغوی ته زر تر زره اجازه ورکړي تر څو خپل درسونه ووایي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما ځنګړې پروګرام لرو چې په دې کې موږ له ملمنو سره ځنګړې مرکې کوو. دا پروګرام درته دروخ درغې وړاندې لنډ خبرونه.
¶¶
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیا سفارت ویلي دی چې افغانو نجونو او ښځو د زده کړو ضرورت یې له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنجشنبې په ورځ لیکلي دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنجشنبې د جون 14مه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سږني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. د افغانستان شاوخوا 13 زره کسان د سکل حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. سبا به حاجیان په عرفات کې سره راغونډ شي. د لبنان حزب الله ډله چې ایراني ملاتړ کوي پرون په اسرائیلو د پلوټالو توکو توغندیو بریدونه وکړل. دا د غزې د جګړې له پایلې تر اوسه پر اسرائیلو تر ټولو سخت حمله بلل شوې. په غزه کې د اسرائیلو حماس رمنځ پر اوس کال د اکتوبر په مه وروسته تر دې جګړه پیل شوه چې حماس د اسرائیلو دننه لږ تر لږ 2 لسانه وژل او 250 نورې له ځان سره یرغمل غزې ته یوړل. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. حزب الله ویلي شو د بل وجل شوی قومندان طالب عبدالله غچ باخلی. طالب عبدالله د سشنبه پوره زو وجل شو. د اسرائیل حکومت ویلی دی شو د حزب الله بریدونو ته سخت ځواب ورکړي. او د اروپا د فوټبال د ترولې جام لوبې نن په منشن کې د کوربا هیواد جرمني د ملي ټیم او سکاتلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د ترولې په جام لوبو کې د 14 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخلي چې په شپږ ګروپونو کې ویشل شوي دي. پیلوه به د جولای په 14مه ترسره شي.
آزادی میلمه
سلامونه. د آزادی میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو په نننې خبرونه کې په بهر کې له یو ډیر افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو کولای شئ مشهول خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ دړی او اوري د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیر دی، خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړي مرکه کې له خغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خله هرڅه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خله واوري.
تکن فټ ز فتوا زاهدی د هلمند ولایت په ناوول وسوالی کې زیږیدلم. ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړې کله چې مشکور نه یم مهاجر سره التطلی او د پاکستان د جنگل کې میز ذکر کړی او لاغې ورسته د بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اجام سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې آی ډبلیو پی آر نومې دی دغه سره می د وکلن کار وکړ او دغه انسټیټیوټ می هم اول وس د سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې او 15 ورځې زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی چې حالت می د رادیو او ټلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریدا می درلودله د هلی په نوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې می د دوچه ویلې اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړ هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2013 کال په جنوري کې می دند پریشي اوس می خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې ځنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغتو خبريالان یا افغان خبريالان چې اوس په اسلام اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چوتیږي هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لالارې خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې د نن هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او کور هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسانو سره د انلاین انټرنیټي په مخ باندې پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپل کوچ تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خدای سره بیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې لیدونکو اوریدونکو سره او دوی د رادیو اوري تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسي لري، دوی کولی شي د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اغه کسان چې د اپل لاره د رادیو پراتلونکو کې تاسو په پام کې د شي اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کته سي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې امي ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي لته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دا سیستم یو برخه په دوبی کې ده او موږ هم ته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ څنګه دا کار وکړ تر څو پوری خلک بیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اسلام سره پیو رادیو ډیر واوري. اروپا او دی ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې هغه ډیر درنه ده، یعنی تکواله چې په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې حالت د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي. که یو څوک حالت په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کی شاید کولای شي سپیشل روزز موږ د رادیو واوري او څلور وی ساعت هم کولای شي حالت واوري او د سیستم بلته د دوی بل اثرای وټل ولري. دغه سره ترڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنه ویډیوګانې باندې د اپ د لارې د کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي. دا زموږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي. د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو.
یو نیټمو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې راغینې لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر روزین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پال کول ولته الته تقریبا ډیر زیات و، یعنی تیری بهرنۍ موسسات خپل دین د سرونه غوې مرسته کول. ولې دلته چې تکله دغه یو څه پال کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پال کړی په کومه برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسي ورتلري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او املاتړ کوي. هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله باندې چې افغانستان کې د اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دا شاوخه د پنځه لک څخه تر یو میلیون کسان پر دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدم کې ولا
ته د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف تا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل لالته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه سته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، د هغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې دغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي دغوی دپاره د پروګرامونو خپرول دی چې همدا اوس هم زموږ په ویبسایټ او رادیو کې کولی سي هلته خلک دا خپرونې واوري، او هره ورځ دوی لپاره یوه یوه خپرونه وړاندې کېږي. کتابونه هم افغانستان کې ست د خپرونو او دوی کولی سي د کتابونه ملته واخلي یا د واټس اپ له لارې موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکه ونیسي دا کتابونه دوی ته ورکول کېږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشي تللی دوی پښتو، دری، انګریزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نورې دغه زده کړې چې دي له اووم ټولګۍ څخه پورته دوی زده کولی سي او په خپل کور کې هلته کښېنستلی سي دغه واوري او د یو ښوونکي له لارې دا ټول ورته تدریس کېږي.
که اوس ورشو ستاسو پخوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده، د دې رادیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم رادیو ولرم او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ایم رادیو جواز واخیست او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه رادیو پاتې شول. هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي موږ تقریبا ټول افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پاتې نه دي چې اکلا تړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ به کار به درلودې وي، نو موږ ویل چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ایم رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاله خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونې او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځنی خبرونې مخبرولې، عموما بلبیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځینو نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي، او خصوصا تجارتي اعلانات تل هغه وخت ډیر زیات و. هغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی هم د سره په هغه صحیح سمبالیدل.
دلته د نوې رادیو کا خدای کول او فعال شوم، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکل سے پاس ہو کری اروپا امریکا او یا نور ہوا دون تا چا فنان راغلی یا نی بیز جی دی لمشمان کی اگے تر ڈیر پر خپل مورنے جب تقریبا اویا سلنا یا اتیا سلنا ہی رکڑے دے اگے دلتا بہرنے جب باندز دکر کوی کلچر ہم داتے تولن ہم دلتا بہرنے دے نو د دوی لپاره اردا د چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دا برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې اما غم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرې اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. ناوی سره په ګډه د افغانستان ژغ رادیو او افغاني دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر. او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه رادیو کې خبرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه کار وي. هم به ماشومان ملندل ترازی او هم د انلاین میټینګونو لالاري یا د انلاین سیستمونو لالاري دوی وصل کیږي دلته هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخه یو نقل ورته ورکو ویل کیږي چې دوی بخپل کلتور دود او دستورم ساتلای وي او دغه سره ترڅنګ به دوی پښتو ژبه هم دا کړی وی بیر نوی حروف شادوی واوی.
یعنی په دې توګه تاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې د نن د ماشومان لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومان لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسي؟
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دا ماشومان لپاره چې موږ نکلو نه کوو دا کولای شي خپل په افغانستان کې ماشومان یې واوري. دا د غوې د پاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان د پاره اوس نه خل کېږي یا کسې نه ویل کېږي. موږ دلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، خو دلته چې دغه ګام اخیستل کېږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نه خل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وسل شي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي او د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی. یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو ودونه کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار کوي. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر ذکرای او دومره ادبي تور ورته وای کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یو هغه ماشوم تا کور تر ازي هغه ول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور ول زموږ او تاسو ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره د ادبیات او د برخې دومره نه دی روزل شوی نه مکاتبو کې دغه صورت ورشول کیږي نه هغه ورتونونو کې تصور ته زکی
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه اصلا جګړه یو ځنه هغه شی یو هغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اندغه المانیان ترات له د دوی مشمان هم تر ذکر کوله. یعنی دوی ال تر ډیر څه ذکر هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلودل د مشمان د ادبیات پرخ کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله د هر څه لمن ولړل. موږ کوشش کوو د مشمان د ادبیات په برخ کې خصوصا موږ د تدبیر کسان لرو. خپل تورمان صاحب اجمل تورمان او شلی کوال دی او محمد آصف بهام صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا وردګ خپل ځین نور لیکوالان د ستاچي هغه د ادبیات په برخه ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هرڅه به مختو
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده د خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک ټویټر انستګرام ټیکټاک او دغه ترڅنګ پر ویب سایت د برخمندې خبرو او دغه دوونه کې به شاید موږ ځینې خبري برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبري ټول کومول ورو چې هم خلک واوري موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي هغه کسان کې دننه دی او که بهر کې خبري اعلان کړي
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګری هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي همداسې ده
په نو د کانسپټ تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر دې پر دوی هغه خپل اهداف اوري یعنی عموما تر ټولو مهم دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو پوښتې چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم موږ دا هر څه کوو اول تل د خلکو غوښتنې مقتلې او ورېدلې مولا وزر مخبرې کړي ان تقریبا لډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو یو څه جوړ کو موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سیده یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی دا څه بنې چې اوازې به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي یعنی موږ ټارګټ چې دیغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل
ډیر مننه زاهدی صاحب ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربېره نور هم څه فعالیت لري
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی جوار ترالم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چار مختوړم د سر ترڅنګ د المانی ژبې تکر کوم او دلته لکه مخ چې مې یادونه وکړه د افغاني ټولین سره ته یو ورځ کار پتو کده فنانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅمن دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري دا غوښ سره همکاري وکړو ان پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخې کوم مشروع دي ترتیا لري هغه څه چې موږ تیر درې کلونو کې تقریبا هغه هم د دوی سره شریک کړو
واده مو کړای مشمن لري
په نو ته کال څه بز پنځه مشمن لرم چې دا مشمن اوس دلته ټول د الماني ذکري هغه پښپړه کړی او تقریبا وصلته ټول شونځي ته دي جبه تقریبا د الماني جبه چې ده یعنی هغه په برخې کې دومره ذکر چې سړی په هیڅ نه چې اوس د اوس یو افغان دی او کوي الماني دی زه واخیان ډیر خوشاله يم خپل اولادونو د خچاغي عدل ته ذکر کړی او اوس هم دوی به راتلونکي خپل هله لرم چې راتلونکي خپل لوړې ذکر هم دلته بشپړ کړی
په پښتو یا دری ژبه یعنی د وطن په ژبه هم خبرې کوي تاسو ماشومان
بل اوس په دیو لورکای چې هغه اوس دلته شپږم ټولګي ته بدلی او د الماني شونځي هغه گیمنازیم یا یو مکتب کې تلته ذکر کوي هغه کې هم انګلیزی ژبه ذکر کوي او پښتو یې دا الماني ژبه یې دا او دری ژبه باندې هم په هیجه او خبرې کوي
د دې ټولو فرهنګي اصول او یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي
ولادت ته د ماشومان روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو شونځي طبي او غیر راضي بیر طبيعت د غوي سرکار کوي د ډیر سنځمنه د وز په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینی دا ستوري وسمی چې پښتو د برخې دوی نه پوهیږي او زموږ د نې کلتورونه دونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هېر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوی دي
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کای تاسو ونه روزي تربیه تاسو په لاس کې ونه خلی ټولنه روزي به په خپل خوخه
دا بل هو تلته هم داسې ده کله چې ځای د خپل اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه وسی اولادونو ډیر ژر د خپل کلچر دوه ونانات لا عصبر کوي ځکه چې د پټولنه کې لاستعات په د ټولنه کې په شونځي کې د خپل ملګری سره د یاغ د لوب وځای کې د مثلا درس وايي دلته شاوغه محیتم داس جوړ دی ان د محیت سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پرې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت شوند او د پاره باندې خبرې وکړو که څه ورته وکړو او ان دا چې زه کله نه کله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شټ چې شه دی هغه مرکز ته دی ما ته ورته چې کابل دی ا دې پدین په دې ماته ولولې کابل دی ولې هلمند نه دی ټاکلې ما به ورته ول چې نه هغه خوده غسې ځای دی د ټول مال دا چې تاسو تشریکوم ډیر وخت پاړي چاول کندهار او بیا ورسره دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس همدغه ځای ټاکلې دی پس مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر تورېست نه کی ول زه هڅه کوم چې دا هر څه دوی هیر نه کی او دې برخه کې دوی بشپړه نه پوه تر لاسه
د ازادې ملما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده ز احمد تکل تر بل مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم
سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ داستا پختن میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا کوي زلفې پانش پدې